همکارم احمد تکل میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خرغلست. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې به واوري چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر په مسکو کې د 15 هیوادونو د چارواکو په امنیتي غونډه کې چنن پیلېږي ګډون کوي. د ازادۍ مجلې په نننۍ غونډه کې له ځوان شاعر ذبیح الله بیان څخه خبرې ګوچې په دې مجله کې خبرې کړې او همداراز شعرونه به یې واورو.
سړک باران کې راښکاره پړنګ دیوال و، سړک باران کې راښکاره پړنګ دیوال و، ړنګ دیوال دی هغه نشته باران نوري.
قدر منوریدونکو د هر څه وروسته راځي په پیل کې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرلیکونه: په لغمان کې د سپرلۍ د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې 12 کسان مړ شوي او 14 نور ژوبل دي. د برتانیا د مانچستر ښار د یو سټډیم مخې ته چاودنې لږ تر لږه 19 کسان وژلي او نږدې 50 نور یې ټپیان کړي دي. او د بښنې نړیوال سازمان په یونان کې د هغو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه ښکاره کړې چې کمپونه یې بندېږي. بشپړ خبرونه: د افغانستان ولسمشر او د سعودي عربستان پاچا پرون د دوه هیوادونو پر اړیکو او همکاریو خبرې وکړې. ولسمشر اشرف غنی او سلمان بن عبدالعزیز ال سعود له تروریزم سره د مبارزې له نړیوال کنفرانس وروسته په ریاض کې سره وکتل. د افغانستان ولسمشر د سعودي عربستان له پاچا سره په کتنه کې خوښي وښوده او د سعودي عربستان د تود هرکلی مننه یې وکړه. ولسمشر غنی د شنبې په ورځ سعودي ته ورسید او د یکشنبې په ورځ په ریاض کې له تروریزم سره د مبارزې په نړیواله غونډه کې ګډون وکړ. ښاغلی غنی په سعودي عربستان کې د امریکا له ولسمشر او د ملي امنیت له سلاکار سره هم جلا جلا وکتل. په لغمان کې د سپرلۍ د یو موټر د چپه کېدو په پیښه کې 12 کسان مړه شوي او 14 نور ژوبل دي. د لغمان ولایت مطبوعاتي دفتر وایي دا پیښه پرون ماسپښین مهال د مرکز مهترلام او علي شنګ ولسوالۍ ترمنځ د ګونپال په سیمه کې وشوه. د پیښې په قربانیانو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د لغمان امنیتي چارواکي وایي افغان ځواکونو د سیلاب 15 په نوم په پوځي عملیاتو کې لسلو زیات وسلوال مخالفان وژلي او لسګونه نورې ژوبل کړي دي. افغان امنیتي ځواکونو له تېرې اونۍ راهیسې په لغمان ولایت کې تصفیوي عملیات پیل کړي چې لا هم دوام لري. د لغمان د والي ویندوی وایي په دې عملیاتو کې تر اوسه د دولت 103 تنه وسلوال مخالفان وژل شوي او 85 نور ژوبل دي. د ده په وینا په دې عملیاتو کې 15 افغان سرتیری هم وژل شوي. د برتانیا پولیس وایي د شمالي ښار مانچستر د یو لوبغالي مخې ته په چاودنه کې لږ تر لږه 19 کسان وژل شوي او نږدې 50 نور ټپیان دي. د چارواکو دا پیښه یو تروریستي عمل بللی. عیني شاهدانو ویلي په سیمه ییز وخت د شپې په 9:15 دقیقو هغه مهال د لویې چاودنې غږ واورې چې خلک د مانچستر له لوبغالي څخه چې د امریکا د پاپ موسیقۍ سندرغاړې آریانا ګراندې کنسرت پکې روان و د راوتو په حل کې و. د مانچستر د پولیسو قمندان پر خپله ټویټر پاڼه په یو بیان کې د 19 کسانو مړینه او د 50 نورو ټپي کېدل تایید کړي او ویلي دي چې د تحقیقاتو د نتیجې تر وخته دوی د قضیه ته د یوې تروریستي حملې په سترګه ګوري. د امریکا د کورنی امنیت چارواکو ویلي چې دوی وضعیت له نږدې څاري. د انګلستان صدراعظم تریزا می په یو بیان کې ویلي چې د دې پیښې د څرنګوالي د معلومولو لپاره د چارواکو هڅې روانې دي. عیني شاهدان وایي داسې ښکاري چې اکثره مړه او ټپیان ځوانان او ماشومان دي. د ایران ولسمشر حسن روحانی د اسلامي هیوادونو هغه غونډه وغندله چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ګډون پکې کړی و. او ویل په سعودي عربستان کې دا کانفرنس یو بې معنا ننداره و. روحانی له بیا ځلي ولسمشر غوره کېدو درې ورځې وروسته پرون په یوه خبري غونډه کې د ریاض د غونډې په اړه وویل:
اجتماع در عربستان به اعتقاد من یک اجتماع نمایشی بود.
زما په نظر په عربستان کې غونډه یو نمایشي غونډه و، هیڅ سیاسي او عملی ارزښت نه درلود. روحانی په عین حال کې د سعودي عربستان او امریکا ترمنځ د 200 میلیون ډالرو په ارزښت موافقې ته د اشارې په ترڅ کې وویل، تروریزم یوازې ستر قدرت ته د خلکو د پیسو په ورکولو له منځه نه ځي. د ریاض په غونډه کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د هیوادونو له مشرانو وغوښتل چې د اسلامي سخت دریځۍ پر ضد مبارزه وکړي او ایران منځوي کړي. د ایران د فرقوي شخړو او تروریزم په خپراوي تورن کړ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اسرائیل او لویدیځ غاړې ته د خپل سفر په دوهم ورځ په پام کې لري چې د فلسطیني ادارې له مشر محمود عباس سره د کتنې لپاره نن بیت لحم ته ولاړ شي. ټرمپ او عباس به په لویدیځ غاړه کې سره وګوري. ښاغلی ټرمپ پرون د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره ولیدل. له عباس سره تر کتنې وروسته به ټرمپ بیرته بیت المقدس ته ستون شي او په دوهمه نړیواله جګړه کې د یهودانو د ګڼې وژنې د یادګاري څلي یا یاد واشم لیدو ته به ولاړ شي. هلته د اسرائیلو په موزیم کې به وینا وکړي او له دې سره به اسرائیلو ته دوه ورځنی سفر هم پای ته ورسیږي. د امریکا د کانګرس د استازو د جرګې د څارنې د کمیټې په وړاندې د څرګندونو لپاره د متحدو ایالاتو د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی د پخواني مشر جیمز کومی حضور چې سبا چهارشنبه په پام کې وځندېدلی دی. د کمیټې مشر جیسن چافتس پرون وویل له رسمي څرګندونو مخکې کومي غواړي له خاصې شورا سره خبرې وکړي. د استازو د جرګې د څارنې د کمیټې یو غړي وویل د دې کمیټې په وړاندې د کومي د څرګندونو لپاره نوې نیټه نه ده ټاکل شوې. د رواني مې میاشتې په نهمه نیټه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د کومي ګوښه کېدو په متحدو ایالاتو کې سیاسي لانجه رامنځته کړه، ځکه په پام کې و چې نوموړی له ولسمشر ټرمپ سره د خپلو تجربو او د روسیې او ټرمپ د کمپاین د اړیکو په اړه د اف بی آی د تحقیقاتو په برخه کې څرګندونې وکړي. کومي منلې ده چې د مې له 9 د شهیدانو د یاد له ورځې وروسته د سنا د استخباراتو په کمیټه کې هم څرګندونې وکړي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د بخښنې نړیواله مؤسسه یا امنیسټي انټرنیشنل په یونان کې د هغو پناه غوښتونکو پر وضعیت اندېښنه څرګنده کړې چې کمپونه یې بندېږي. ټاکل شوی چې د یونان حکومت نن په خپله خاوره کې د مهاجرو لپاره درې کمپونه بند کړي. د بخښنې نړیواله مؤسسه پر یوناني چارواکو غږ کړی چې د الینیکو د دریو کمپونو د بندولو په صورت کې مهاجرو ته خوندي او کافي استوګنځي برابر کړي. د بخښنې د نړیوالې مؤسسې سیمه ییزې کمپاینرې مونیکا کاستاریبا وویل هیڅوک په دې خوابدي نه دي چې دا درې کمپونه چې خوندي او د اوسېدو وړ نه دي بند شي، خو اندېښنه دا ده چې کډوالو ته به متبادله سرپناه تیاره نه شي. د همداراز وویل د کمپ اوسېدونکو ته نه دي ویل شوي چې دوی به څه وخت او چیرته ولېږدول شي. د مؤسسې له یونان څخه وغوښتل چې د یکشنبه او نن سه شنبه ترمنځ دوی ته د کمپ د کتلو اجازه ورکړي، خو یونان موافقه ورسره ونه کړه. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدر منو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه وګورئ، ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې پته ده. قدرمنو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام وړاندې کوو. خو له هغه مخکې، په مسکو کې د افغانستان په ګډون د 15 هیوادونو د چارواکو په شمول نن دوه ورځنۍ امنیتي غونډه پیلېږي. په دې کانفرنس کې به پر سیمه ییزو مسایلو سربیره په ځانګړي ډول په افغانستان او سیمه کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې د وسلوالو فعالیتونو د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې وشي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر به په دې کانفرنس کې د ګډون ترڅنګ د یو شمیر هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د تروریزم پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي او همداراز په دې برخه کې د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه تفصیل واورئ.
د افغانستان د ملي امنیت سلاکار به نن سه شنبه د روسیې په امنیتي غونډه کې د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد د هیوادونو د ګډې مبارزې غوښتنه وکړي. محمد حنیف اتمر پرون مسکو ته لاړ چې د روسیې په اتم امنیتي کانفرنس کې ګډون وکړي. د ملي امنیت شورا ویاند قادرشاه ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی اتمر به نن د کانفرنس ترڅنګ د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره په دو اړخیزو اړیکو او د تروریزم پر ضد په جګړه کې د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي.
ټاکل شوی د ملي امنیت سلاکار ښاغلی محمد حنیف اتمر د کانفرنس په څنډه کې پر روسي چارواکو سربیره د ایران، چین، قزاقستان، ازبکستان او تاجکستان د ملي امنیت له سلاکارانو سره وګوري، له دوی سره په دوه اړخیزو اړیکو او همکاریو باندې خبرې اترې ولري.
یو شمېر افغان چارواکو په وروستیو کې روسیا له طالبانو سره په ملاتړ تورن کړه، خو روسیا له طالبانو سره تسلیحاتي ملاتړ ردوي او وایي چې له دې ډلې سره د داعش په وړاندې د روسیې د اندېښنو او سولې ته د طالبانو د هڅولو په هدف تماسونه نیولي دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه په دې اړه څه ونه ویل چې آیا د ملي امنیت سلاحکار به له خپل روسي ساري سره د روسیې له لورې د طالبانو د ملاتړ په اړه د افغانستان پر اندېښنو خبرې وکړي او که ونه کړي. ده د ځینو ستونزو یادونه وکړه او ویویل افغانستان له یوې مودې راهیسې له ګډ دښمن سره د مبارزې لپاره د سیمه ایزې اجماع د رامنځته کولو هلې ځلې پیل کړي دي.
یو کال څخه زیات مودې راپه دېخوا د سیمه ایزې اجماع په رامنځته کېدلو باندې د منطقې له مختلفو هېوادونو سره بحثونه کړي دي. د ملي امنیت سلاحکار د هېواد د سیمې د مختلفو هېوادونو ته په دې رابطه سفرونه هم درلودل. د دې سفرونو په لړ کې یو لړ لاسته راوړنې هم وې چې د هغه د جملې څخه د مشترک دښمن په وړاندې د مشترکو تعریفاتو ته رسېدلی او همدارنګه د دښمن په وړاندې ځینو اطلاعاتو د تبادلې په برخه کې ځینو توافقاتو ته رسېدلی.
د ملي امنیت شورا ویاند قادر شاه وایي د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار به د کنفرانس له برخوالو سره د تروریزم په وړاندې د مشترکې مبارزې په اړه هم خبرې وکړي. د دغه راز وویل چې ښاغلی اتمر به له روسیې سره په ځانګړي ډول د تروریزم او داعش پر ضد د مبارزې په اړه وغږیږي. روسیا په افغانستان کې د داعش د نفوس پر زیاتېدو زیاته اندېښنه ښیي او فکر کوي چې ممکن دا ډله د افغانستان له لارې منځنۍ آسیا او روسیا تهدید کړي. ټاکل شوی دی چې د روسیې په امنیتي کنفرانس کې چې ډېر تمرکز به یې له اسلامي دولت یا داعش سره په مبارزې وي د 15 هیوادونو امنیتي چارواکي ګډون وکړي.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د مازیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازیګر په او بجو د ازادي راډیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د امریکا غاګ آشنا راډیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د شپه زموږ غاګ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې تاسو ته د ازادي مجلې اونیز پروګرام چې د ادبی او کلتوري مسایلو لپاره ځانګړی دی خبريږي. خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کړې.
لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په خپله اخري ګڼه کې د طالبانو د زیاتو سوي حملو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده چې پکې د افغانستان په جنوب کې د 15 پولیسو وژل کېدو ته اشاره کړې ده. د ورځپاڼې په وینا طالبانو په دې وروستیو کې د زابل ولایت په مرکز قلات کې پر حکومتي ودانیو راکټي حملې کړې دي او د همدې ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې یې پر درو نظامي پوستو حملې کړې چې پکې 15 پولیس وژل شوي او شپږ نور یې ټپیان شوي دي. ورځپاڼې د دې مقالې په یوه برخه کې لیکلي چې دا راپورونه هغه اندېښنې تایدوی چې افغان امنیتی ځواکونه د طالبانو تر نابه بر حملو لاندې راځي. ورځپاڼې په کابل کې یوې جلا پیښې ته اشاره کړې چې پکې دوی ورځې مخکې وسلوالو کسانو د یوې خیریه موسسې پر کارکونکو حمله وکړه او پکې یوه جرمني ښځه او یو افغان ګارد یې وژل او یوه بله کارکونکې چې د فنلند وه وتښتوله. نیویورک ټایمز ورځپاڼې هم په خپل اخري ګڼه کې د افغانستان د ناامنیو په اړه لیکلي دي او په ځانګړې توګه په زابل ولایت کې د طالبانو اخري حملې ته اشاره کړې ده. نیویورک ټایمز د زابل د والي بسم الله افغان مل له قول لیکلي چې شاوخوا زرو طالب جنگیالیو په شاجوی ولسوالۍ کې د پولیسو پر پوستو حمله وکړه. واشنگتن پوسټ هم په اخري ګڼه کې د افغانستان سیاسي وضعیت ته کتلي او کابل ته د ګلبدین حکمتیار راتګ ته اشاره کړې ده. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د مقالې په وینا د حکمتیار بیرته راتګ د افغانستان وضعیت نور هم ترنګلې کړې دي. واشنگتن پوست لیکلي ویل کېږي له 1400 کلونو وروسته د حکومت لخوا د حکمتیار تود هرکلی به د طالبانو لپاره د سولې په خاطر یوه بیلګه سي. خو د واشنگتن پوست په وینا حکمتیار په بدل کې په خپلو ویناو کې افغان ولسمشر تر انتقاد لاندې راوستلی او د خپلو وسلو لسپارلو یې ډډه کړې ده. دا پښتنه د کابل میشتو په ذهنونو کې ده چې آیا د ده بیرته رابلل یوه لویه تېروتنه وه که څنګه. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د نه شپېته کلن حکمتیار انزور د یو عالم کس دی، خو نوم یې تر اوسه په کابل کې بیره او ترهه خپره کړې ده. واشنگتن پوسټ په کورنۍ جګړه کې د حکمتیار رول ته په اشاره لیکي: بخښنه خو لا چیرته، حکمتیار بیرته له راتګ وروسته د پخوا په اړه یادونه لا نه ده کړې.
د ازادۍ رادیوي مجله
عزتمنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. عمان یم ادبي رادیوي مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې په کاناډا کې د یوې داسې ټولنې له رضاکار سره مرکه اورئ چې افغان ماشومانو ته کتابونه چاپوي.
اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي.
د موینجودارو کار په اړه رپورت د ځوان شاعر ذبیح الله بیان سره مرکه:
ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماخام دی، ما سره لاسونو کې لینده ده او ماخام دی.
لنډ حکایت که وخت وو نور مطالب هم لرو. پیل له خبرونو کوو. مسعود نیازی د تیرې اونۍ فرنګي خبرونه راوروي.
د کتاب د ونی په مناسبت غوی یا سور د میاشتې په 25مه نیټه په بابر بند کې د ماشومانو د کتابونو ځانګړی نندارتون پرانستل شو. دغه نندارتون د اطلاعات او فرهنګ وزارت، ګویټا انستیتوت، کابل پوهنتون، د ماشومانو د ملاتړ، د پوستې او د کتاب خپرونکو د ټولنې په همکارۍ جوړ شوی و. په هغه غونډه کې چې په همدې مناسبت جوړه شوې وه، لومړی د افغانستان د اسلامي جمهوریت د جمهور رئیس محمد اشرف غنی پیغام ولوستل شو. وروسته د اطلاعات او فرهنګ وزارت د خپرونو د چارو معین سید فاضل سانچارکی تر لنډو خبرو وروسته نندارتون پرانیست. په تیره اونۍ کې شپږ نور نندارتونونه هم جوړ شول. په همدې اړه په روانه خپرونه کې مرکه هم اوریدلی شي. زهرا برېښنا پنځه انځور شوي آثار د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست پوهان محمد رسول باوري ته وسپارل. د باختر اژانس د خبر له مخې زهرا برېښنا چې په آلمان کې ژوند کوي، د هیواد د مشهور انځورګر، رسام، شاعر او لیکوال استاد عبدالغفور برېښنا په نامه د یو مرکز د جوړولو غوښتنه کوي چې د هنر او ادب د دغه ستر هنرمند پاتې آثار پکې وساتل شي. نوموړی د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست د دغه ټکي په بیانولو سره د دغه وزارت د همکارۍ غوښتنه وکړه. په مقابل کې د اطلاعات و فرهنګ وزارت سرپرست د زهرا برېښنا د دغه هنري او فرهنګي کار په ستاینې سره وویل چې د اطلاعات و فرهنګ وزارت هڅه کوي چې د دغو آثارو د ساتنې لپاره چې له آلمان څخه به کابل ته رالېږدول کېږي مناسب ځای برابر کړي.
اوپوپوکس ادارې له لسو کلونو راهیسې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره تر 4 میلیونو ټوکو ډېر کتابونه ویشلي دي. دغه اداره د نړۍ د مشهورو لیکوالو کتابونه چې د ماشومانو لپاره لیکل شوي په پښتو او دري ژبو ژباړي او بیا یې وړیا په افغانستان کې پر ماشومانو ویشي. دغه اداره په پام کې لري د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم د کتابونه چاپ او ویشي. دغه اداره په پام کې لري چې د افغانستان په نورو مروجو ژبو هم د کتابونه چاپ او ویشي. صالح محمد صالح په کاناډا کې د دې ټولنې له میشتي و رضاکار عبدالحمید شیرزي څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې تر دې شېبې په افغانستان کې د ویشل شویو کتابونو شمیر څو ته رسېدلی دی.
افغانستان کې تقریبا 4.4 میلیون کتابونه ویشل شوي دي. په کابل کې د چاپېدو مرکز د ډاکټر فرید بزګر په مشرۍ سره دې کتابونه چاپوي. اوس هم تقریبا 6000 کتابونه چاپېدو لپاره آماده دي چې وویشل شي. په دې تقریبا د رسل څخه زیات ان جی اوز ګروپونه او داسې خلکو سره تماس لري چې هغه دا کتابونه ویشي.
تر اوسه پورې مو په کومو ولایتونو کې زیات کتابونه ویشلي دي؟ ځکه چې په ځینو ځایونو کې ناامني هم ده، نسي کولای رضاکاران چې دغه ساحو ته سفر وکړي.
کتابونه خو په څونو وخت کې دي کار کړی دي. د افغانستان په 4 سره پروینسو کې ویشل شوي دي.
ولایت
باندې منطقې کې چې اوضاع خراب وي، لږ مشکلات شته کتابونه د این جی اوز په ذریعه سره ویشي
او نتیجه مو هم ترلاسه کړې ده. کتابونه چې ویشل شوي دي چې آیا واقعا د هغو کتابو څخه ماشومانو یا کوچنیانو استفاده کړې ده مثبته؟
دی خپل د این جی اوز او د ګروپو څخه دا فیډبیک اخی چې دا کوچنیان د کتابونه خوښوي او عموما د کوچنیان د پاسه ډېر ښه خوشګواره ریزلټ راځي. دا کتابونه چې دي ټول مثال کلتوري کیسې دي چې دا کیسې مثال د کوچنیانو سره مثال د دې په کوچنیوالي کې د دې په ژبه او په پښتو او په فارسي چاپ شوي دي.
څوک دغه کیسې لیکي؟ لیکوالان یې لیکي که نور کسان؟
ډېرې دا کیسې چې دي دا د ادریس شاه لیکل شوي کیسې دي چې موږ تاسو ټول ته ادریس شاه یو لیکوال و په افغانستان کې دغه ټول دغه کیسې دي.
خو د کوچنیانو دپاره د کتاب یا هم د مقالې د لیکلو په برخه کې لویه ستونزه دا وی چې دغه کیسې یا دغه لیکنې باید د ماشوم په ژبه ولیکل سي. هغه کسان چې دغه کیسې ترجمه کوي یا لیکي، آیا دغه نکات یا دغه ټکي هم په پام کې نیسي؟
او خو دغه شی باندې ډېر کار کړی دی او د دې د کتاب چاپ دی او د پرنټینګ خپل په دې کې د عکسونو د ټول شانتي دي د ټول د ماشومانو سویه برابر دي او په دغه کتابو کې ډېر همکاري چې کړې ده په دغه ژباړه او ترتیب کې پلوشه بزګر سلام ترجمه کړې ده د کیسو پروین په جواب هم ډېر همکاري کړې دي.
بله، هو په اداره په پام کې لري چې په نورو ژبو هم د کتابونو د چاپ سلسله پیل کړي، لکه په ازبکي ژبه، په نورستاني، ترکمني او نورو ژبو چې په افغانستان کې ویل کېږي. د فکر کوي چې په دې برخه کې په کافي اندازه لیکوال، ایډیټران یا هم ژباړونکي پیدا کولای شي تاسو؟
د دې خو د خپل همکارانو او این جی او سره دا په تماس کې کما منطقې چې یو داسې ژبې وي چې مثال د پښتو دری څخه جدا وي او یا لکه ازبکي، نورستاني یا ترکمني، نو دوی دغه منطقې معلومات اخلي او بیا مثال داسې څوک ورته پیدا کوي چې د دوی په ژبه مثال نو اوس دا کار په شروع دی، کتابونه مثال په چاپېدو کې دي.
بله، تیر کال تاسو په افغانستان کې په پښتو او دری ژبو څومره کتابونه چاپ کړي یا هم ویشلي ارقام لري؟
زما سره اوس داسې موجود نه دی، خو تقریبا شپېته زره زیات کتابونه ویشل سول تیر کال.
او په دې برخه کې ځینې نور فعالان هم ستاسو سره همکاري کوي، لکه متي الله ویسا، عطا الله ویسا چې په افغانستان کې د پوهنې په برخه کې زیات فعال دي، زیات ولایتونو ته سفرونه کوي.
موږ ټول کار په دې چلیږي، موږ کتابونه چاپېږي د هوپو د خوا څخه په کابل کې. دغه همکاران چې په دغه سیمو کې دي لکه متي الله ویسا او د دوستان او مسکان لابیری، صابر حسینی په بامیان په خوا کې، نو دا ټول همکاران چې دي د دې په ذریعه دا کتابونه ویشل کېږي. او د دې سره د مثال په افغانستان کې ډاکټر فرید بزګر او نور داسې د دې په سیمو کې خلک ورسره په تماس کې دي چې د دې څونه کتابو ته ضرورت شته، کوم سیمو کې پکارېږي.
بله، د کتاب ترجمه او چاپ او بیا ویش خو مصارف غواړي. دغه اداره د ټول مصارف پر غاړه اخلي او د کتابونو په بدل کې د خلکو څخه پیسې اخلي؟
په افغانستان کې خو دا کتابونه مفت ویشل کیږي، د دې ټول ډونیشن بیس باندې دی. په امریکا او په ټول دنیا کې د دې سره کومکونه کوي، د یونایټیډ نیشن د خوا څخه کیږي، نو د بیا کومکو په پترت کې دا کتابونه چاپیږي، بیا په افغانستان او په نورو ولایتونو کې ویشل کیږي.
تاسو په افغانستان کې لمیشتو نورو لیکوالو څخه غوښتنه یا څه هیله لري چې په دې برخه کې ستاسو سره همکاري کولای شي؟
موږ خو په همه کوشش کوو چې مثال په داسې ژبه یا په داسې طریقه سره کتابونه چاپ شي چې هغه د خلکو په ژوند کې مثال د دې په درد وخوړل شي. کوشش مو دی چې مثال نورو معلمینو ته ټریننګ میسر شي چې هغه نورو خلکو ته وشي.
د پاکستان په سند ایالت کې د موهنجو دارو لرغونی خار اثر د بیغوری لواجی د تخریب لګو اکثر مخ دی. د لرغون پوهانو په باور دا خار 5000 کلن لرغونتیا لري او د اوس وخت پاتې اثر د دې کارندوی کوي چې په خپل وخت کې ډیر پرمختللی وو. دا چې موهنجو دارو اوس په کوم وضعیت کې دی او پاکستان د دې لرغونی خار د پاتې اثر د ساتلو لپاره څه کوي، صفی الله ستنګزی په اړه راپور جوړ کړی، په مور تر اړوم.
د مړیو دره یا د موهنجو دارو ښار د حضرت عیسی مسیح له میلاد شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ شوی و. دومره پرمختللی و چې ساره یې په اوسنی پاکستان کې هم نه لیدل کیږي. دا سیمه د اوسنی پاکستان په سند ایالت کې پرته ده. له ورانو دیوالونو هاخوا نور څه پکې نه دی پاتې، خو لرغونپوهان وایي همدا وران دیوالونه د دې ښکارندوی دي چې په خپل وخت کې د پرمختګ یوه زرینه پاڼه اړولې وه. په هماغه وخت کې دغه ښار د اوبو منظم سیستم، د اوبو له سیستم سره جوړ خاکندازونه او د ژوند نورې اسانتیاوې لرلې. لرغونپوهان له دې په اندېښنه کې دي چې د کراچۍ شمال ته پروت د لاړکانه په سیمه کې دغه ښار آثار که ونه ساتل شي له منځه ځي او نور به د مصر او نورو لرغونو سیمو په څیر سیلانیان نه وي پرېمات. د فرانسې خبري اژانس د یو جرمني لرغونپوه ډاکټر مایکل جانسن په حواله ویلي، موهنجودارو لرغونی ښار په داسې سیمه کې پروت دی چې اوبه او تودوخه زیات دي، که یې مخه ونه نیول شي دا ښار په کنډواله اړوي. اخو د پاکستان د ټکسلا ښار د موزیم مسؤول ناصرالله دند هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د موهنجودارو ښار د آثارو د ورکېدو لاملونه داسې بیان کړل.
دلته په دې علاقه کې د اوبو سطح ډېره اوچته ده، نو دې وجې نه چې دی نو دې ته ډېر زیات لکه خطره ده، او دلته دې دا کم لکه دی کې دا خښته چې لګېدلې ده نو دې د داس سیم کوي دا لکه مطلب دا دی چې خرابېږي وړوکېږي.
د موهنجودارو د له منځه تلو یوازیني دلایل اوبه، تودوخه او د چارواکو بېغوري نه ده، بلکې خلک هم د یادې تاریخي سیمې لرغونتیا ته له پام پرته کله کله ګڼه ګوڼه جوړوي او اورلوبې او ګډاوې پکې کوي. تیر ځل 2014 کال و چې ګڼ شمېر خلک په دې سیمه کې سره ټول شوي وو، اورلوبه او ګډا یې وکړه چې د لرغونپوهانو له انتقاد سره مخ شول او ویې ویل په دې سیمه کې داسې کارونه د یو ناروغ په بستر د ګډا په څیر دي. د سند ایالتي حکومت چې د دې سیمې د ساتنې مسؤلیت لري ژمنه کړې وه چې د ورته اورلوبه او ګڼېګوڼې مخنیوی به کوي. د پاکستان حکومت د نړیوالو د پام د جلبولو لپاره هر کال یو نړیوال کنفرانس وربولي او پکې د موهنجودارو د خوندیتوب لپاره له هغوی مرسته غواړي. اوس وخت لرغونپوهان له بېلابېلو هیوادونو د موهنجودارو لیدلو ته پاکستان ته ورځي، او د ټکسلا ښار د موزیم د مسؤول ناصرالله په خبره دا سیمه په پاکستان کې د سیلانۍ کار رنګین کړی دی.
ډېر زیات پیدامند دی، مونږ سوچ وکړو کنه نو زمونږ د ټوریزم په حساب باندې چې نو لکه مونږ خپل په دې لکه مطلب دی ته اوس هم تاسو ته پته چې لږ سیکورټي حالات په ملک دسو 1300 کالونو نه چې نو لږ خنه دي، د هغې په وجه لکه ډېر زیات خلک خو نه راځي، خو بهرحال بیا هم د موهنجودارو د لیدو له چې دی نه د ګرد نړۍ نه خلک راځي، سکالرز راځي، ریسرچ سټوډنټس راځي.
په ژیړین دور کې د موهنجودارو اوسیدونکي 15 میلیونه وو، او د ویسکانسن پوهنتون یو غړي جانټن مارک کینوور په خبره دغه خلک د ښار پاکۍ ته سخت لیواله وو. له دې سیمې تر ټولو لویه ودانۍ چې له خاورو موندل شوې کومه ماڼۍ یا مندر نه بلکې یو عمومي حمام دی. موهنجودارو د پاکوالي او پرمختګ تر څنګ د سوداګرۍ یو لوی مرکز هم بلل کېده. اوسپنیز او خټین مهرونه، سکې، ستاندرد ډبرې، سره زر او ژیړې ګاڼې، لوبو وسایل او د ژوند نور اړین توکي د همدې سیمې له برکته پاتې دي.
ازادي راډیوي مجله له ازادي راډیو څخه اوري.
په افغانستان کې هر کال د غوایي د میاشتې په وروستۍ اونۍ کې د کتاب ورځ لمانځل کیږي، د کتابونو نندارتونونه جوړیږي او خلک د کتاب لوستلو ته هڅول کیږي. سږ کال هم د غوایي د میاشتې په 15 نیټه دا ورځ د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لخوا په بابر بڼ کې ولمانځل شوه. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ویان په وینا دوی غواړي د دې اونۍ تر پایه په مختلفو سیمو کې څو نور داسې نندارتونونه هم جوړ کړي. زموږ همکار همایون هیواد په همدې اړه د اطلاعاتو فرهنګ وزارت لویان محمد صابر مومند سره مرکه کړې ده. پام ورته راړم
د غوی د میاشتې وروستۍ ونۍ د کتاب او کتاب لوستلو د ونۍ په نامه باندې هر کال د اطلاعات فرهنګ وزارت د رهبرۍ لاندې لمانځل کیږي. یوازې یو توپیر چې سږ کال د نورو کلونو سره لري هغه دا دی چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت د محترم سرپرست جلالتما پوهان محمد رسول باوري په مستقیم هدایت سره لومړۍ ورځ د کوشنیانو ادبیاتو ته ځانګړې شوې چې زمونږ د هیواد د ادبیاتو یو غوښنه برخه ده، او په دې وروستیو کې له بده مرغه چې له فکر څخه لوېدلې ده، خو ولې اطلاعات فرهنګ وزارت لومړۍ ورځ همدې ته ځانګړې کړله تر څو زمونږ کوچنیانو ته هم د یو روحیه د مطالعې او د کتاب لوستلو ورکړل شي. تاسو ولیدل چې د ولسمشر په پیغام کې هم پر دې باندې تاکید شوی چې د کورنۍ له لورې دې کوچنیانو ته هدایت وشي، د هغوی د تشویق شي، د کتاب لوستلو ته هغه کوچنیان چې هغوی مطالعه نشي ولې د کورنۍ لورې دی او کتابونه ولستل شي تر څو دوی د کوچنیوالي نه د کتاب لوستلو سره عادت شي. موخه د ونۍ څخه دا ده چې په هیواد کې د کتاب لوستنې او کتاب لوستلو فرهنګ پیاوړی شي، زمونږ ځوانان وهڅيږي چې کتاب ولولي، مطالعه وکړي، او مهمه دا ده چې د څېړنې وکړي منګه په بیلا بیلو برخو کې چیرنو ته اړتیا لرو او د یوازې چیرنه د مطالعه او د کتاب لستلو او د کتابتونونو لاره نه چې ځوانان وته لاسرسي پیدا کی چیرنه کېدل شي.
په دغه نندارتون کې چې تاسو جوړ کړی دی یوازې د اطلاعات فرهنګ وزارت کتابونه دي کنه د نورو خبرندوی ټولنه کتابونه هم دلته شته؟
زه باید په دې برخه کې څو بنسټونو څخه مننه وکم چې د اطلاعات فرهنګ وزارت سره برخه اخیستي چې هغه د ګویټا انسټیټیوټ دی، د سیف د چیلډرن اداره ده، د کوچنیانو د ادبیاتو کور دی، او همدارنګه د خصوصي کتاب پلورونکو اتحادیه ده. بله، دوی له موږ سره پکې برخه اخیستې ده او دوی خپل کتابونه چې د نهادونو د بنسټونو چاپ کړي دي دلته راوړي دي او ننداري ته وړاندې کړي د کوچنیانو لپاره چې چون لمړی ورځ ده او دوهم ورځ به د کابل په پانتون کې لمانځل کیږي چې هغه کې به عمومي کتابونه یې ټول کتابونه به وي. هلته به د کابل پانتون په عمومي کتابخانه کې یو عمومي نندارتون وي او دغه نندارتون په ترڅ کې به د لمانځل کیږي.
له دې نندارتون ورهاخوا د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مطالعې د فرهنګ د غوړېدو لپاره نور څه پلانونه لري؟
یو زمونږ عمومي عامه کتابخانه ده چې دلته په کابل کې ده، د کابل په بیلابیلو ناحیو کې مونږ عامه کتابتونونه لرو، همدارنګه په ولایتو کې، په ټولو ولایتو کې کومه چې په اطلاعات فرهنګ پر ریاستونو کې کتابتونونه شته، او هغه ولسوالۍ او هغه سیمې چې هلته زمینه مساعده ده هلته هم مونږ کتابتونونه لرو. مونږ د رسنیو د لارې نه، د بیلابیلو رسنیو له لارې نه دا پیغامونه استولې دي چې څنګه په هیواد کې د کتاب لوستنې فرهنګ پیاوړې کړو. همدارنګه اوس هم زه ستاسو د رسنیو د لارې نه په ټولو ځوانانو باندې او په ټولو هیوادوالو باندې غږ کوم چې یواځینی شی چې په تنهایی کې له سړي سره ملګری وي هغه کتاب دی، او د کتاب له لارې او د مطالعې له لارې نه موږ کولای شو چې د ټولنې په بیلابیلو برخو کې فکر وکړو او همدارنګه د عامه ذهنونو په روښانولو کې کتاب او مطالعه له موږ سره مرسته کولای شي.
یوانی وکدا دا چې هغه کتابتونونه چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت پرانیستي دي پخوانی دي او کتابونه هم هغه پخوا چې ورته راوړل شوي نوي شوي نه دي، او دغه کتابتونونه ډیر غنی نه دي. آیا داسې یو پروګرام هم شته چې دغو کتابتونونو ته نوي کتابونه چې چاپیږي هغه هم راوړي؟
موږ هر کال د کتاب اخستلو په برخه کې د اوسه کال په ځانګړي ډول په سکال کې موږ د لپاره ځانګړي بودیجه لرو چې سکال به کتابونه رانیول کیږي، او د اطلاعات او فرهنګ وزارت بیلابیلو کتابتونونو ته بستول کیږي. دوه ګټې لري، یو دا چې دا کتابونه به د خصوصي کتاب پلورنځیو څخه رانیول کیږي چې هغه ته به هم بازار موندنه وشي، بل دا چې دا به زمونږ کتابخانو ته ولاړ شي، او لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه دغه به نوي کتابونه او دغه نوي کتابونه به زمونږ ځوانان به ته لاسرسي پیدا کړي.
یو شمېر مدني ټولنو او ځوانانو په دې ورستیو کې په خپل ولایتونو کې عامه کتابتونونه پرانستل او دوی کتابونه ورته راټول کړل. د اطلاعات او فرهنګ وزارت له دغو ځوانانو سره مرسته کوي که کوي څه به وي؟
که په دې برخه کې څوک حاضر شي نو د اطلاعات او فرهنګ وزارت ورسره بالکل همکار دی، او د هر هغه څه چې د اطلاعات فرهنګ وزارت په توان کې دي مونږ یې ندرېږو.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
څومره وړاندې افغان ومسل خاغلی عابد د خپل نری سفرونو په لړ کې د کندوز ولایت ته سفر کړی وو. خاغلی عابد له تیری و کال راهیسې خپل نری سفرونه پیل کړي چې په مونولوګ شکل ډرامې تمثیلوي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس چې څه موده له مخه یې کندوز ته سفر کړی و هلته یې له خاغلی عابد سره مرکه کړې ده. تاسو تر مرکې وروسته د خاغلی عابد د تمثیل یوه برخه هم اوریدلی شئ.
هنری سفر زما د هغه سفر نوم دی چې کله له پوهنتونه فارغ سلم له ځان سره مې دا تصمیم ونیوي چې زه باید د خپل هنر څخه خپل ولس برخمن کړم. نه دا چې زما به احسان پر دوی وي، بلکې د دوی به پر ما احسان وي، حق دی. دغه سفر کې مې یو ډراما د جاسوس تر نامه لاندې تر پوکس لاندې ده، او په ټولو ولایتو کې د هنری سفر په درشل کې اجرا کوم. نو هدف دا دی په دې کې چې لا ترسو بل تخشینو ترسو پوری به کار نه کو ولی به خبرې کو خبرې به څو وخت عمل تر باسو څنګه به د ماشومانو حقوق مراتو په څه ډول به د شوزو درنښت توجه کو څنګه د انسان ارزښت او انسان تور و پیژنو هدف دا دی په ډرامه کې په مجموعي شکل او ډرامې خپل د ډرامې شکل مونولوګ دی مونولوګ یا د مجبورت لمخې او یا د یو تعداد ظرافتونو په خاطر مونولوګ ټاکلی دی ځکه چې لاتروزه پرې ډېری کسان رضاکار کار ته زړه نه ښه کوي همدغه واجه باندې نو قندوز ته مې هم د هنري سفر په درشل کې همدې واجه مې قندوز ته سفر کړی دی.
عابد صاحب دا راته ووایه چې تر اوسه پورې کوم ولایتونو ته سفرونه کړي دي او دغه کومه تمثیلي ټوټه چې تاسو ویلې چې د جاسوس تر نامه لاندې دا مې ترتیب کړی و په ولایتونو کې اجرا کوم د خلکو استقبال څنګه و تاسو څخه؟
لومړی خو شپږم ولایت دی قندوز چې راغلی یم او اوومه اجرا ده ځکه په زابل کې مې دوې اجراوې وکړلې له هلمند مې راپیل کړل تر کابله له کابله تر قندوزه او انشاءالله د هیواد ګوټ ګوټ ته بځم او د خپل ولس دا دردېدلې کړېدلې خاموشه چې خبره سوم تر دوی پورې او بیا وروسته له دې طریقه تر دنیاوالو او هغه څوک چې د بشر د حقوقو دایې کوي نو زه به څه ووایم خو دا ولس داسې ولس دی چې که سړی په 100% کې 1% مینه ورکړي 1% رښتیا ورته وایي 1% په صداقت خپل کار ته ژمن واوسیږي نه نیوي دا ولس ورپوره کوي نو زه چې هر چیرې تللی یم دې ولس نه دا چې زما استقبال به نه کړي بلکې تر خپل وس او تر خپل اندازې زیات احترام کړی دی.
عابد صاحب د روسي پښتنې په تو غواړم پښتم چې په اوسنیو شرایطو کې تاسو ته بهتر معلومات کیږي چې یعنی د افغانستان په داسې اساس او شرایطو کې او نازک حالاتو کې تاسو چې کوم تمثيلي ټوټې اجرا کوي تر کومه چې ما کتلې دي تر ډیره پکې د ملي والی پیغام نغښتې ده څه فکر کوي چې په اوسنیو شرایطو کې دغه ډول تمثيلي ټوټې یا پټوله کې د هنري آثار یا دیتا کمپاین کول یا کار کول د څومره کولای شي د ولس پر روحیه باندې مثبت اغیز وکړي؟
لومړی خو زه د یو ممثل په صفت نه داسې یو ممثل په صفت چې لا تر اوسه پورې په د هنر په جستر جهان کې یو ټکی هم نه یم خو لومړی ځان اصلاح کول ورپسې خپل هنر ته درناوی درلودل له هغه وروسته خلکو ته په داسې یو شکل څه بیانول چې واقعا تا زحمت ایستلی وي او پر خلکو تاثیر ولري. طبیعي خبره ده خلک ستړي دي سخت ستړي دي سخت ځورېدلي دي په ډېر یو بد حالت کې قرار لري دې خلکو ته چې ما مخې درته وویل چې یوه د مینې خبر ورته وکړې یوه د یووالي او اتفاق خبر ورته وکړې خو په صداقت یې ورته وکړې ضرور تاثیر ورکوي نه دا چې تاثیر ورکوي بلکې عمل ته مخه کوي.
سونه ډېر سمفونه دي یو دوه درې اته لس دولس حساب یې راسه غلط کړي عجب از این معلم دیو کشنی ها فرانسن دویی معلم یه بیدن یک کشنی ها بازی کنی سنو خوش معلم دیش کن زر ندو کنی زر معلم صاحب ما برشد یا معلم صاحب چپلک سوک نگلا کنی ما چون گلا کنی گلدونو درسی بیدی تا غزای سمدی معلم صاحب تا لاری ما خوزد ما قطار بزمه وامزه دن تک شنم است که خبر نپیش. یکی زایر آکت تکی در واسکیش. یکی در واسکیش خو. نه کی در واسکیش خو. یکی در واسکیش تکی. یکی در واسکیش خو. سعی نست خو. چیشه؟ خبر نبود که کالی زاری. من یه سال تدیه تو برای پمای کار لری. چیشه؟ خبر نبود خیرانی بی بودی زی. من یه سال تو برای تو ولایت مات ات خیرانی. نو موږ خوران ته څه در کوم خورم که نه ما جنوم پرې کوم څه کوي ته څه در کوم نه ما جنوم پرې کوم په خپل ځای در کوم ټول خراب یو څه جدي خپل به خط نه ایزدا زما زدا دی خو موږ په ناس نو څه کاله موږ په پروته خط زدا کړی ته نو وایې چې نه کې ته نه شاته وایې چې ته وایې چې ته ته اته نو درته کوم باندې ته مو غواړې خاچه را سخراکی
اوس دی ولنډ حکایت وار دی وږمه جبار خیل استودیو ته راغلی وایي د داسې چا نقل می راوړی چې د دنیا سره او سپینې نه و په کار راځئ غوږ به شو وږمې ته
هند خلکو یو کیسه ولیدا ترکانو د وادن وکړای یوازې اوسیده او ټول ورځ به په کار تیروله ولیدا ډیر ساده ژوند کاوه خوراک څخه هرڅه ساده وو نو کومې پیسې چې ګټلې ډیر لګې مصرفې دي یو ورځ یې پام شو چې هغه مرتبه ډک شوې دی چې د پکې له مصرفه زیاتې شوې پیسې اچولې ولیدات لزانه سره فکر وکړ مرتبان باید تشکرم مرتبان یې زرګر ته یوړ دغه مخې ته یې تشکر او بیا یې ورته وویل چې د دوغو پیسو په بیا و خیراته جوړ کړه زرګر ورته د سرو زرو یو کلی وخی جوړ کړ خو ولیدات ته فکر پیدا شو چې وخی به څه کوي یو سوداګر یې ولید چې د اوخانو د یو کتار په سر کې روان وو او خان په رنگا رنگ مالونو بار وو ولیدات له سوداګر پوښتنه وکړه دا چیرته وړي سوداګر ورته وویل د پاچا ماڼۍ ته یوړم دا مالونه شهزادګۍ غوښتي دي ولیدات ورته وویل کې دای شي دا وخی هم شهزادګۍ ته ورکړي هغه ته وویل چې دا ستاله پاره د ولیدات سوغات دی سوداګر وخی شهزادګۍ ته ورکړ د شهزادګۍ وخی ډیر خوښ شو او په بدل کې ولیدات ته په یو اوخبار تر ګردو خبري کوم واستول سوداګر چې په وریخم بار اوخ د ولیدات د جونګړې مخې ته چوکړ ولیدات ورته وویل په دې به نو څه کوم سوداګر ورته وویل بل چاته یې په سوغات کې ورکړه ولیدات وویل مثلا چاته سوداګر ځواب ورکړ مثلا د کیش سلطان ته ولیدات هم داسې وکړل سلطان د بهترینو بریخمو سوغات ډیر خوشاله کړ او په بدل کې یې ولیدات ته تر ګردو غوره شپک آسونه واستول. ولیدات آسونه شهزادګۍ ته ډالۍ کړل. شهزادګۍ له خپلې سیلۍ پوښتنه وکړه، دا ولیدات څوک دی او ولې ماته سوغاتونه رالیږي؟ شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور درښکاره کوي، یو داسې سوغات ورواستوه چې بدل یې درنه کړای شي او غرور یې مات شي. شهزادګۍ په شلو کچرو بار سپین زر ورواستول. ولیدات چې د دومره شتو ارزومن نه و، د سپینو زرو بارونه د کیش سلطان ته ولیږل. سلطان له خپل وزیره پوښتنه وکړه، دا ولیدات څوک دی او ولې ماته سوغاتونه را استوي؟ وزیر په ځواب کې وویل، شاید یو داسې څوک وي چې تا ته به د خپلو شتو زور درښکاره کوي، د تا داسې سوغات ورواستوه چې بدل یې درنه کړای شي او غرور یې مات شي. سلطان ولیدات ته شل کارتنه ګران بیه غمی ولیږل چې ولیدات همغسې سرغوچ شهزادګۍ ته واستول. شهزادګۍ چې دې سوغاتونو وار په وار حیرانه کړې وه، فیصله وکړه چې ولیدات به له نږدې ګوري. نو له خپلې یوې نوکرې سره په پټه راوبته او په پوښتنه پوښتنه یې د ولیدات ځای ته ځان ورساوه. ګوري په یوه ساده جونګړه کې یو غریب سړی اوسي. شهزادګۍ او نوکرې یې د ولیدات د غریبۍ په کور کې په حیرانۍ سره شاوخوا سترګې غړولې چې ناڅاپه په دنګ آس پور یو ښکلی ځوان را پیدا شو. ځوان چې جامې او کړوړه یې د پاچایان وو، د ولیدات جونګړې ته ودرېد. دا یې د کیش سلطان و چې د شهزادګۍ غوندې د ولیدات د لیدو تلوسه ور پیدا شوې. د سلطان او شهزادګۍ چې څنګه سترګې سره ولګېدې، په یوه او بل یې زړونه بایلودل او له معمولي تشریفاتو وروسته یې واده سره وکړ. ولیدات نو اوس ډېر مشهور سړی و. هغه په دواړو دربارونو کې د اوسېدلو غوښتنه نه وه منلې او خلکو یو بل ته ورمعرفي کاوه چې دا همغه سړی دی چې تر دربارونو یې خپله جونګړه خوښه ده. سلطان او شهزادګۍ چې نوی ژوند پیل کړ، فیصله یې وکړه چې ولیدات ترکان ته له سرو زرو ډک صندوق ورواستوي. خو دغه صندوق هیڅ وخت ولیدات ته ونه رسید، ځکه د چې د سرو زرو د صندوق اورېدلی و د سلطان او شهزادګۍ د کسانو تر رسېدو د مخه په پټه له کلي ووت او هیڅوک پوه نه شول چې چیرته ولاړ.
ځوان شاعر ذبیح الله بیان د دولسم ټولګي زده کوونکی دی او له شاوخوا څلورو کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه یې د یو کتاب شاعري کړې، خو کتاب یې لا نه دی چاپ کړی. دا چې ولې خپل شعرونه نه چاپوي او څه ډول شاعري کوي، دا به په دې مرکه کې واورئ چې له ښاغلي بیان سره مې کړې ده. بیان صاحب، څومره موده کې شعر لیکئ؟
درې څلور کاله کې.
په دې درې څلورو کلونو کې به مو څومره شاعري کړې؟ یو کتاب شوی ده؟
کتاب خو انتخاب په کې کمی، تقریبا سل یو سل لس یو سل شل شعر.
نو دا شاعرانو ته چې وایې چې څومره شعرونه دي لیکلي، بیا شمیر در وښیي، بیا وایې انتخاب به په کې کمی. دغه انتخاب تاسو خپله کوئ بیا که په بل چا کوئ، او که دې ته ګورئ چې چا وستایل هماغه انتخاب ده؟
نه، زه خپله چې کوم شعر باوري ما، نو انتخاب خپله کوم. نور ملګری بیا هماغه شعر ته ډېر دغه کوي، توجه کوي او تشویق راکوي.
شاید دې منتخب شعرون نه دي، یو راته ولولا.
یو غزل دی وای: ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماښام دی، ژوند د امکاناتو پدیده ده او ماښام دی، ما سره لاسونو کې لینده ده او ماښام دی. او پیره دستګیره دا ته څا پلتې وای، پیره دستګیره دا ته څا پلتې وای، مخته مې ښه تریخه آینده ده او ماښام دی. او وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، وخت دغه مجبوره کونډه دې حالت ته اړ کړه، دا د وبړستنه کې ګینده ده او ماښام دی. او ما سره لرې مینه اوس دې ځواب نه لرم، ما سره لرې مینه اوس دې ځواب نه لرم، ځکه دا خبره سنجیده ده او ماښام دی. او پیغله زندگی ګوره ونه چیړې بیانه، پیغله زندگی ګوره ونه چیړې بیانه، سر نه تر پخو پورې لنده ده او ماخام دی
ډېر عالی. دا پیرانو سره خو خلک ډېر احتیاط کوي. تاسو په دې خپل شعر کې د پیر وینا اپلتی بللې دي کنه؟ څه فکر کوئ دا به څنګه وي؟ دا خلکو ښه ولګي که؟
بالکل دا په چا بد تاثیر کوي. خو دلته ما د پیر نم دا د فالوئین کی کنه مطلب دا غو
نظر مریدی خوشحال بابا پیرو دا حمزہ بابا پیرو ڈیر پہ درناوی یاد کھڑی دی مستاس پیر تھیو دا سیو پھارا لستاس منظور لا فالیدن کی نا
بالکل
خاطر باندھے دا مختلف لاری لری کے سڑائی آگا معمول انداز سے دا چلک اور سر آشنا دی آگا مات کی دا شیر یو کمال دادا چھ ناشنا آئی دن ناشنا موئی تر مخامخ کی یا لایو ناشنا فیل سرا چھے حالتای مورد نی لدی سرا مخامخ سے پا شیر کی یا لایو ناشنا تصویر سرا دا سے حالتو نی چھے دا دیل پارا مختلف حلائی دی تا سخ پلا چک ہوئی
زخ پلا خو دا منگ استادان زیادر پا دی دا غدی کنوئی چھے تیر تاریخ پا لولو بین خو مخ بام ترین آڑو نو زخ پلا غواړم نوې ذهنونه مطالعه کړم نوې شیان مطالعه کړم دا سه شعرونه ز زینی ګورم کنه خلق زین شاعران زلفې د مارانو سره تشبیه کوي ز غواړم چې نه دا هغه تشبیه کړي باید زې تشبیه نکړم ز کومبل نوې چې سره تشبیه کړم نوې نه نه وخت پسې ګرځم زیاتره وخت او ځوانانو ته هم دغه توصیه ده چې دبل چا تقلید دینه کوي کوشش دی وکي د ځان او فکر د خپل دی خپل ژوند کې دی فکر وکي خپل ځان کې اتمن د دوه کسو ژوند سره یو شی نه د یو چا کې سبب ویلې د بل به ویلې نو کوشش دی وکي د خپل کې سو وړاندې کې په نوې ډول خلکو
یعنی ستاسو منظور دا چې هر شاعر دی خپل تجربه ته
خپل
اب خونو چې څه ویلې دي اخو دا غوي احساسات دي دا غوي تجربې دي موږ دا عقل لرو چې خوند ورنواخلو او دا بیا خنه ده چې هغه عینه شی تکرار کو
بالکل د مطالعه لاري د ځان یو څه نه دغه کی کنه د څه نه زده کی تجربه چې سړی خلی د بل چا د کار یا عمل نه تجربه اخلي دماغ نه ګټه پیږي بچی را دا کار د سم کړي یا ناسم کړي دی دا بیا خپل تجربه کی چې هغه ته ګوري چې هغه دا کار بالکل سم کړه یا نه غلط کینو دا بیا په خپل هغه کار سم عمل کی کنه خپل تجربه بیا نوې باندې باندې وړاندې کی
نظمونه ډیر لیکي که غزل
غزل مې ډیر لیکل تقریبا یو کال شیدا نظمونه ملیکم
په خپل غزلو کې کوم یو ډیر خوښ
خپل غزلو کې نو یو غزل دې سنوې دې وې نوې کال دې هغه نشتا باران نوري نوې کال دې هغه نشتا باران نوري صبد حال ہے حگن شبارہ نوری بیا حگ پر اس گنے سہنا تکرار سوا رب تسوال لے حگن شبارہ نوری او زڑ میں وائی د مالیار گولان ٹھول دروڑ خوبال لے حگن شبارہ نوری او سڑک باران کے راہ کارا پڑنگ دیوال وا سڑک باران کے راہ کارا پڑنگ دیوال وا اڑنگ دیوال لے حگن شبارہ نوری او تاو پختی چوی ہجر لک سنگا تاو پختی چوی ہجر لک سنگا دا مثال دے ہغه نشتا باران او
ډیر علی دا زموږ تصویرونه هم چې په شیرونو کې دي نه وی نه دي دا هغه سې دي لکه خلکو چې د کار چا ته اورېدلې یعنی زموږ ډیرو شاعرانو د تکرار لوجه متاسفانه هغه شاعرانو ته چې واقعا نه وخت کړی وو چې نوې تصویرونه ایجاد کړي وو په شیرونو کې هغه ته هم تاوان راولای دا نو ستاسو په دې غزل کې داسې تصویرونه وو لکه څوک چې عکاسي کوي او زموږ د خپل محیط تصویرونه وو فرضاً باران او بیا په دیوال راوړېدل یا دا داسې څه دي چې د سړي سترګو ته درېږي زموږ د په پخوانۍ شاعري چې او نقد کېږي البته په مجموع کې تنها د پښتو نه په دري او په مکتوب دی په دواړو کې وایي چې یوه ډېره برخه یې په محرومیتونه دی، بل انتقاد چې ورباندې کېږي هغه وایي وایي د ده شاعري پښې پر ځمکه نه دي، په خیال کې به جوړوي، په خیال کې به انځوروي. خو نن سبا تمایل دې ته ده چې علاوه دې چې سړی خپل تجربې باید بیان کړي، هغه تجربې باید محسوسي، باید احساس سي، او که یو څوک وغواړي په ژوند کې دغسې یو شی تجربه کړي، هغه یوه شیرینه شیبه چې ده شاعر راخیستې ده جالبه ده، یعنی اوسي کولی دغسې یو شی تجربه کړي. البته زموږ په پخوانی شعر کې دغسې ډېر کم دي، یعنی خوشحال ډېرې دغسې شیبې انځور کړي دي، له خوشحاله وروسته به مې خو دومره ډېرې نه دي لکه خوشحال چې کړي دي. تاسې د خپلو شعرونو تصویرونو ته چې کله یې لیکئ څنګه یې کوئ؟ ډېرې هغه خیال ته توجه کوئ، محسوسوالي ته توجه کوئ، کوم مسایلو ته ډېره توجه کوئ؟
زه خپله دا تصویرونو پسې دومره ګرځم هم نه، خو شعر په وخت کې تصویر بعض ځایونو کې نه راځي، تصویر هم داسې خیالي بڼه مې او رښتینې تصویرونه مې کنه د شعر کې تاسو ویل زما د عبادت کې تصویرونه، نو دا د ټولنې یو انځور چې وړاندې کول دا ښه خبره ده کنه چې وړاندې شي. لکه اوس زموږ زیاتره شاعران په نورو چاپېریال پسې تللي دي، دا خپل دغه یې پرېښی دی، ټولنه یې پرېښی ده. زه وایم که همدغې خپله ټولنه کې دا تصویرونه راټول کړو، شعر ته یې راوړو، یا په خیال بڼه یا په رښتینې بڼه چې کوم کارونه کېږي که نه، نو دغه وړاندې کې دا به ښه خبره.
زموږ په شعر کې دا ګودر چې ده دا دومره تکرار سو چې اوس زه په کوم شعر کې دا خپله وګورم نو زړه مې نه کېږي شعر ولولم، دا بس چې ډېره تکرار سو. له ګودر علاوه شاید داسې ځایونه یي تاسو چې وویل چې د خپل چاپېریال انځورولو ته ګوره، یو شاید از مخ خواته نسته ده خو د مشرقي خواته سته ده، دغه بلۍ چې ده د دې ډېر کم ذکر زموږ په شعرونو کې راغلی ده، البته په لنډیو کې سته ده. دغه بلۍ هم یو ډېر شاعرانه ځای ده، او د دغه جلوې چې دي زموږ په شعر کې ډېرې کمې دي، دغه د خپل محیط مې درته وویل. له دې نه علاوه هم البته چې زور سره بلد نه یم، دا تنها د مشرقي د سیمې مې درته وویل، همدغسې به په نورو سیمو کې دغه د چاپېریال د انځورولو په خاطر پرته له ګودره نور هم دغسې ځایونه سته دي چې سړی باید انځور کړي. مهرباني یو شعر دې راته ولوله.
یو نظم دی نیازی صاحب وایي: یوه ورځ کې ملنګي بل ورځ کې تجارت، ژوندون څه مانا آشنا خلطانه عبارت، ګرځم سوی لغړن سوی لغړن، زه سیزلی یم وړې ستا د حسن حرارت، بے بنیاد زندگی بے بنیاد محبت، دلته ځان له ځانه هم پوره کوي خپل ضرورت، چا خوړلی خپل نظر چا ساتلی امانت، چا ورکړی چا له زړه چا کښته دی سخاوت، دنیا نخوري په امید بیا نو جوړ کړي شرارت، دا ژوندون دی ښه ډېر سخت رانه غواړي مهارت، دې فانی جهان نه کړم بل جهان ته حرکت، له دنیا نه یم روان له دنیا نه په غفلت، زه له ځانه یم روان زه له ځانه په غفلت زه له ځانه په غفلت.
ډېره مننه. کتاب مو ولې نه چاپوئ؟
کتاب نو تر اوسه مې ورته تصمیم نه دی نیولی، شعرونه مې دومره نه دي، مخکې مې ویلی چې انتخاب چې پکې وکړو ډېر کم دی، نو وخت به ونیسي، تر اوسه ورته دومره تصمیم نه دی.
بیان صاحب چا شعرونه ډېر لولی؟
شعر خو معمولا زه ځینې ټولګې د اوسنۍ ډېرې لولم، د استاد اجمل ښکلي د شاه سعود شعرونه ډېر مطالعه لولم، همداسې ښه شعر پسې
ګرځم.
Thank you.
حقیقت سره پروگرام له دی ورسته د شنبو د ورځو د مازیګر د څلور بجو او د یک شنبو د ورځو د سهار د اتو بجو په خبرونو کې خبري شي.